شپږ بجې شوې. احمد شیبر یم، دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف راسره مرسته کوي. السلام علیکم. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ځنډیدلي. د دې تر څنګ مو په دې خپرونه کې په افغانستان کې د سولې له تازه هڅو خبرو چې ولسي خلکو په بېلابېلو سیمو کې پیل کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د کونړ د ولایتي شورا یو غړی په ځنوژن کې برید کې وژل سوی. په پاکستان کې د افغان کډوالو د استوګنې موده درې میاشتې نور هم وغځول سوه. له اسرایلي سرتیرو سره په شخړه کې درې فلسطینیان وژل سوي او څه باندې 360 نور ټپیان سوي. په کونړ ولایت کې د ولایتي شورا یو غړی نن ماپښین په ځنوژن کې برید کې ووژل سو. د کونړ د ولی ویان غنی مصمم ازادي راډیو ته ویل چې ځانمرګي بریدګر هغه وخت ځان منفجر کړی چې د ولایتي شورا غړی شولی همت په وټپور ولسوالۍ کې نن یوې جنازې ته پر لار و. غول چې په برید کې د شولی همت تر څنګ یو دیني عالم مولوي عبدالرحمن هم وژل سوی دی. په حمله کې د شولی همت یو ساتونکی ټپي سوی دی. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د پاکستان حکومتي چارواکو نن جمعه وویل چې په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د استوګنې موده د جون میاشتې تر پای پورې وغځوله. له دې سره څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال کولی سي د دریو نورو میاشتو لپاره په پاکستان کې ژوند وکړي. د پاکستان د حکومت یو ویان شوکت اقدس وویل په دې موده کې به د دغو کډوالو د ایستلو د پروسې پر چټکوالي کار وسي. وروسته له هغې چې د پاکستان کابینې د روان میلادي کال په لومړیو کې د جنوري تر پایه د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه، په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال له بې برخلیک حالت سره مخامخ و. خو د جنوري تر پایه ورکول سوی مهلت د مارچ میاشتې تر پای پورې غځول سوی و. تر دې مخکې افغان چارواکو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په افغانستان کې د دغو کډوالو د میشتېدنې په اړه اندېښنه ښوولې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې یا ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو مهالویش اعلان کړ. د دغه کمیسیون یوه غړي حفیظ الله هاشمي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون تصمیم نیولی چې تقریم د انتخابات ټول ملت ته اعلان کړي. دا به 28 د میزان وسیږي. انتخابات به د ولایتي شوراګانو، د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به وي.
تر دې مخکې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره د سرطان 14 ټاکل سوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت مشرانو په وار وار ټینګار کړی چې دغه انتخابات به پر وخت کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو هیوادونو سفیران یې احضار کړي چې له خپلې خاورې یې روسي ډیپلوماتان ایستلي دي. دغه روسي ډیپلوماتان په بریتانیا کې د یو پخواني جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو په تړاو اخراج سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل مسکو به د هغو هیوادونو چې د روسي ډیپلوماتانو د وتلو امر کړی برابر شمیر ډیپلوماتان اخراج کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل روس ته له هغې چې څه باندې 40 هیوادونو 350 ډیر روسي ډیپلوماتان وایستل مسکو ځوابي اقدام ته مجبور سو. ښاغلی پیسکوف نن په یوه ټلیفوني کانفرانس کې خبرلانه ته وویل
روسیه کومه ډیپلوماتیکه جګړه نه غوښتله او ولسمشر پوتین د لومړیو د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون له ټولو هیوادونو سره د دوستانه اړیکو غوښتونکی وو او وی به.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې بریتانیا یو میاشت وخت لري څو په مسکو کې د خپل ډیپلوماتیک پرسونل په بریتانیا کې د روسیې د ډیپلوماتیک ماموریت کچې ته راکم کړي. د دوی د شمیر په اړه نور جزئیات نه دی ورکول سوي. بریتانیا پر روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو تور لګولی، خو مسکو دا تور رد کړی دی. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي د اسرایل او غزې په سرحد کې له اسرایلي سرتیرو سره په شخړه کې درې فلسطینیان وژل سوي او 315 تنه نور ټپیان سوي دي. دغه وزارت نن وویل چې په ټپیانو کې هغه اعتراض کوونکي هم شامل دي چې په ربړي مرمیو ویشتل سوي دي. فلسطینیانو په غزې تړانګه کې د اسرایل سرحد ته نږدې د خیمو په درولو سره خپل اعتراضونه پیل کړي دي. دوی غوښتنه لري چې د سرحد په اوږدو کې هغو سیمو ته چې اسرایلي پوځیانو په کې په لوړه سطحه احضارات نیولي فلسطیني کډوالو ته د ستنېدو اجازه ورکړل سي. د فلسطیني افراطي ډلې حماس چې پر غزې تړنګ واک چلوي د دغو اعتراضونو غوښتنه کړې وه. او د چک جمهوریت د عدلي وزارت هغه خبري راپورونه تایید کړل چې په کې ویل سوي یو روسی هکر د امریکا متحده ایالاتونو ته سپارل سوی دی. دی هم واشنګټن او هم مسکو ته مطلوب و. یوګینی نوکلین په دې تورن دی چې د لینکډین او د ډراپ باکس په ګډون د انټرنیټ لوی کمپنی په 2012 او 2013 میلادي کلونو کې حق کړی دی. کچېری پر د لګیدلی تورونه ثابت شول، دوی به په امریکا کې په څه باندې 10 کاله باندې محکوم سي. پر د کمپیوټرونو ته د ننوتلو او د خلکو د هویت په اړه د معلوماتو د غلا تور هم پورې سوی دی. نیکولین په 2009 میلادي کال کې د شاوخوا 2000 امریکایي ډالرو په ارزښت په انټرنیټي غلا کې د دخالت د ادعاو له کبله په روسیه کې هم مطلوب دی.
دا سجی رډو ماشامنی خبری مچل آوری. د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې ډلې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړه غندي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات یې ځنډولې.
د سهارا کې تاسو خپل کار فایل کړی نه وي، انتخابات ځنډوي دا د توجیه وړ هم نه ده او فاینل حل کې د خپل مسؤلیتونو فرار کوي.
په کابل کې مو د سولې د هڅو لپاره د پرلت د غړیو نظر اخیسته.
پرلت لوی هدف دا چې د افغان وژنې او افغان جنوسایډ باید پای ته ورسیږي.
اوس په ډله ییز ډول باندې د ټولنو د احزابو د ځینو نهادونو مدني ټولنو غړي راځي او موږ سره ګډون کوي.
په هلمند کې هم ورته پرلت روان دی، نو هلته مو هم ورولو. په افغانستان کې به مو انساني قاچاق ته له اندېښنو خبر کړو چې د هڅې پر امنیت څرنګه اغیزې شیندي. د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره نوې نیټه اعلان شوه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د مهال ویش په اساس په د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان مریز کال د میزان میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د راتلونکو انتخاباتو په ترسره کېدو کې هر ډول خنډ شای سیاسي کړکېچ ته لار هواره کړي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریالې ناجي صافی په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د روان لمریز کال د میزان میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. د دغه کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون تصمیم نیولی چې تقریبا د انتخابات ټول ملت اعلان کړي او دا به 28 د میزان وسی کې انتخابات به د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به وي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نیول شوی. کمیسیون همدارنګه ټینګار کوي چې د ګمارنې پروسې په بشپړېدو سره د یادو انتخاباتو لپاره د خلکو د نوملیکنې بهیر هم د حمل میاشتې په 15 نیټه پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو نیټه د 1990 لمریز کال د سرطان د میاشتې شپږ سمه اعلان کړی و. د افغانستان د انتخاباتو نیټه داسې مهال بدلیږي چې تر دې وړاندې د ملي وحدت حکومت مشرانو په کراتو ټینګار کړی و چې د ټاکنو په نیټه کې به هیڅ ډول بدلون را نشي. همدارنګه نړیوالې ټولنې، سیاسي سیرو او د انتخاباتو د سار بنسټونو هم په ټینګار سره ویلي و چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د 1990 لمریز کال د سرطان د میاشتې په 14 به ترسره شي. له دې سره هم مهاله سمو د وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جان باز له ازادي ریډیو سره په خبرو کې پر خپل وخت د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی و. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم ویلي و چې نور ورته د انتخاباتو د نیټې بدلیدل د منلو نه دی، خو په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچه یماماتو د امنیت شورا په ناسته کې ویلي و چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نه دی نیول شوی. په همدې حال کې د انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونه له دې ډلې فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسوي د انتخاباتو په نیټه کې بیا ځلی ځنډ ورته د منلو نه دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه وویل
لږ ځای چې انتخابات ځنډول کیږي او دغه دلیل او کوم هغه اساسي توجیه چې باید ملت وړاندې شي له بده مرغه زموږ لپاره د قناعت وړ نه ده، ځکه چې تر اوسه پورې عملیاتي دوران د انتخابات پیل شوی نه ده او په دې سره تاسو خپل کار پیل کړی نه وي. انتخابات ځنډوي دا د توجیه وړ هم نه ده او فاینل حل کې د خپل مسؤلیتونو فرار کوي.
د ښاغلي رشید په وینا د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو ځنډ به د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه هم متاثره کړي او په وینا یې دا به د سیاسي کړکېچ لامل وګرځي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د کابل پرلت تنظیمونکي وایي د دوی د تحسن خیمه به تر هغې درېدلې وي تر کومه چې حق غوښتنې نوي منل شوي. په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو تیره اونۍ خیمه ووهله او د دې پرلت ته لارې غواړي چې ټول لوري که حکومت ته یا وسلوال طالبان باید له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. له کابل وروسته دا لړۍ هلمند ته وغځېده او هلته هم ورته مدني فعالیت پیل شوی دی. خو لومړی به راشو کابل ته. د کابل پرلت تنظیمونکي چې دغه خبره کوي چې دوی به تر هغو پورې دغه خیمه وهلې وي چې د دوی غوښتنې نوي منل شوي. په دې اړه تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې.
په کابل کې د پرلت کوونکو پر خیمې تر برید وروسته دغه ځوانانو حرکت پراخ او د دوام لپاره یې هوډ غښتلی ښکاري. د کابل پرلت تنظیموونکي وایي حرکت خود جوشه دی او ټول د یو هدف لپاره چې هغه د افغان وژنې مخنیوی دی سره راټول شوي دي. دوی وایي تر کومه چې افغانان د یو بل په منلو د ظلم او وژنې پر وړاندې یو موټی نه شي روان حالت به دوام وکړي. اسرار کریمزی او باسین بریال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لوی هدف دا دی چې د افغان وژنې او افغان جنوسایډ باید پای ته ورسیږي. پرلت یو پیل دی. موږ غواړو چې په هیواد کې په ټول ولایاتو کې افغانان نور د دې بحث مرکزی برخه وګرځي.
اوس په ډله ییز ډول باندې د ټولنو د احزاب او د ځینو نهادونو مدني ټولنو غړي راځي او موږ سره ګډون کوي او د پرلت په اړه باندې باید ووایو چې په هیڅ صورت دا د لنډ ماحول حرکت نه دی. که موږ وکولای شو د یو کس کم وینه وبهیږي، یعنی یو کس کم مړ شي، دا موږ د پرلوی لاسته راوړنې دي.
د ښاغلي کریمزی په خبره که څه هم ټاکلو هدفونو ته د رسیدو مزل وګد دی، خو دوی به په دغه سوله ییزه مبارزه کې په شانه شي. کابل پرلت کوونکو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل د حضوري چمن په سیمه کې د تحسن خیمه ودروله. دغه ځوانان چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسیږي په پاکستان کې د منظور پښتین په مشرۍ د پیل شوي ولسي حرکت د ملاتړ سربیره په افغانستان کې هم د افغان وژنې پر وړاندې غږ پورته کړی. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پرلت خیمې ته څیرمه په یوه چاودنه کې چې د کابل امنیه قمندانۍ د چارواکو په وینا ماین و، یو تن ووژل شو او څوارلس نور ټپیان شول. خو د یادې چاودنې باوجود هم هره ورځ لسګونه افغانان او مشران د پرلت خیمې ته ورځي او له دغه حرکت نه خپل ملاتړ اعلانوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پخوانی وزیر سید مخدوم رحین روان وضعیت ته په کتو کابل پرلت یو پر ځای ګام بولي او ستاینه یې کوي. نوموړی وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید له هر سوله ییز او مشروع ولسي حرکت نه ملاتړ وکړي.
هر ګونه اعتراضی چی بس شکل اعتصاب
دی وی هر ډول اعتراض چې هغه په سولیز شکل وي او ګډون کوونکي مشروع غوښتنې لري دا مشروعیت لري او قانوني دی. حکومتونه باید د خلکو غوښتنو ته غوږ کیږدي. د ښاغلي رحیم په خبره د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته افغانانو د تاریخ په اوږدو کې په خپلو کې ښې او په متقابل درناوي ولاړې او ټینګې اړیکې پاللې او اوس هم په کار ده چې د موجوده ستونزو د هوارۍ لپاره یو بل ته لاس ورکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د کابل د پرلت لړۍ هلمند ته هم غځېدلې ده او هلته هم ورته مدني فعالیت پیل شوی دی. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پر دې پرلت اونۍ واوښته. له خپل خبریال الیاس دایي څخه به واورو چې اوس څه حال دی.
په خیمه کې ګڼ شمېر کسان د ټولو کسانو چې په خیمه کې تېره ورځ برخه اخیستو په اړه حساب ناست دي او د تېر مازدیګر راهیسې دا څلورو بجو راهیسې چې دوی پرېکړه د نه خوړلو وکړل او اعتصاد یې پیل کړ، تر اوسه پر چا خوراک نه دی کړی او لا هم منتظر دي دې ته چې حکومت او وسلوال طالبان د دوی د سولې دغه غږ ته، د سولې دغه غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. که څنګه تېره شپه د حکومت په استازیتوب د ملي امنیت د ریاست د ولایت مقام مرستیال دغهرنګه امنیه قمندان د 515 بوس ځون استازي ورغلي ول، د هغوی نه یې غوښتنه وکړه چې موږ په هر معنا ستاسو د سولې دغه پروګرام لکه څنګه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسی د پروګرام په لړ کې د سولې بې قید ویشار په پلان وړاندې کړ، دغه چې موږ ملاتړ کوو. اما تاسو هڅه وکړئ چې طالبان دې ته راځي کوي ورغلي ول، دوی خبرې سره کړي ول، تر اوسه پورې اعتراض او اعتصاب دوام لري. تر اوسه پورې دوی وایي چې موږ ته د قناعت وړ نظر
دی. صاحب تېره ورځ خو یو شمېر مېرمنو غوښتل سي د طالبانو سیمې ته ورشي او بیا طالبانو دوی ته وویل چې تاسو له بهرنیانو سره خبرې وکړي. د هغوی خبره څرنګه شوله؟ دوی بیا هم هڅه وکړه چې طالبانو ته ورشي؟
په دغه هغه کسانو کې چې د نه خورلو اقتصاد کړی دی یو شمېر سړي هم شامل دي. په دوی کې یو داسې مور ده چې د هغوی د کورنۍ پنځه غړي د خاوند په شمول څلور اولادونه درې اولادونه یو لمسی او خاوند یې مجسر هغه هم ناسته ده اقتصاد کړی دی. که څومره خلکو غوسه د پنجشنبې په ورځ باندې د مساکله ولسوالۍ په لور باندې چې د هلمند په شمال کې موقعیت لري او په ظاهر داسې ښکاري چې دا د استوال طالبان مرکز دی حرکت وکړي ولې خو د طالبانو د ویان کړه څوک احمدي له خوا څخه د دوی په خطاب سره ورته اعلامیه کې راغلي و چې تاسو مساکله په لور باندې د تګ په ځای لومړی سوراب نظامي اډې ته ولاړ چې چلته امریکایي ځواکونه یو ځای کندهار ته ولاړ شي د غوسه خبرې وکړي موږ سوله کوو د سولې تږي او د سولې لپاره راځو اما د انټرسو په خبرې د سولې بارنیانو ته نه خبر نو په دې خاطر دوی یو دا چې نو لاړل دوهم دا چې د نه خورلو اقتصاد مو کړ تر څو د دوار طرفونه چې په دې شپانه کال په یلمن کې د دې جنګونو عمل په زورګون انسانان ملکی کسان د ګونې تران او جسید یو جواب ترلاسه کړي دا جواب چې مثبت جواب دی او سوري ته کایل جواب
دی سب د کابل د پرلت شمیر په زیاتېدو دی او د پرلت مشان او ازادي رډو ته ویل دي چې نوې کسان هم له دوی سره یو ځای کیږي د لشکرګه پرلت سرنګ هل تام شمیر په زیاتېدو دی
تیر ورځ په بیثار ډول بلې نشي برته ځم خپل ان ته هم د څه بوله پر په بیثار ډول تیر ورځ ډیر کسان راغلي ول د ګڼو ورسوالو راغلي ول د غرنګ دغه پرلت د فریکري پر وخت باندې چې دوی د اتحاد په پروتول د ګشکول سوالي کې عمر شو شو د شمیر ځوانان راتل سی و د غرنګ د کندهار په میوان ګول سوالي کې یو عمر شو شو او ګن شمیر ځوانان راتل سی د لاټړ او کابل مدني فعالینو مجتمع دا او خپل د پرلت کسان دی وویم دی لمن د پرلت لاټړ کوي او غوښتنه کوي چې دا به په ټول افغانستان په سطح پراخ شي نو شمیر یې نه وایي دا چې څنګه پراخې دوري په چې نور سوالي کې حتی موږ ځینې د سیټ تصویرونه تر لاسه کړل که څومره دا خپلواک سرچینونه دي تایید کړي چې په سنګین ولسوالۍ کې چې پنځه نوي تر نهه نوي سلنه سیمې د وسوالو طالبانو په لاس کې دي هغوی هم د دې پر لاس ملاتړ کړی و او ګڼ شمېر خلک راټول شوي وو او ویلي وو چې دغه پروګرام باید پراخ شي او نور د هلمند خلک د جنګ ستړي دي او چا هم د طرفین ترمنځ نور هلمند د جنګ ځای نه دی دلته باید شونې وشي
دای صاحب مننه له هلمند به بیرته کابل ته ستنه شو په کابل کې د کابل د پرلت یو مخکښ غړی ننګلای اباسین دغه اوس په ټلیفون را سره دی اباسین صاحب څنګه د کابل پرلت څنګه روان دی شمیرې په زیاتې دورې او کنه
لومړی تاسو ته د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته ګران ریوازو د سلامونه نیکی وړاندې کوم ما مزات غړي د اوس نه د پرلت روانې ما خپل خوب باندې تاسو دا په مخ کې د دې حاله په اړه بحث وکړئ ره هغه بیا دا چې پاکستان چې د تروریزم جالي اند د تروریزم عمل لپاره تر کېږي او افغان وژنه او په نړۍ کې ځان وژنه د دوی هدف ټول قومونه افغانان د دوی خاص هدف نه د جنگ اسلام
او اباسین صاحب اواز مو یو څه ګډوډ دی کله سند ټلیفون دی اوس اوس به تر شو کتا سول سند وای چې د پرلت شمیر په زیاتې دوه د کنه د تیرونی چې د تورز مخته چې 14 وشول هغه روسه ګڼ کسان بیرته پرلت ته ورغلل او یو ډول همدردی ورسره سرګند شو اوس سال دی
اول به زه درته د درې د پرلت بلند دغه باندې حرکت کړی یم نه هغه ځان چې پاکستان د تورېستي راشي یم په دغه د دانا چې په ټول جواب نشه تاسو هیڅ سوال چې ولې سمش او د هواد سیاسي او باندې د راډیو کولو چې مې بل دا سوال دا ورشي بي کې د بي شرط نه چې به ساره وړاندې نه دا به طالبان دونه ومني او راشي څونه وګړي د نړۍ د انکینی دا څنګه دا افغان ژوند له اصله دی دا روان دی نه دا د خپل د کوم ژوند نه دا دا افغانانو له دغه څخه دا کې د دې وینې سره پیلې غوښوي دي درې ما دا نه چې د نظام کې سجن سالاران دي چې له هر کوم دي د دې نظام څخه واخی د دې نظام د دې پلاګ باندې دا د دې نظام موږ د خواد په اړه شو دا نه موږ جواب
تاسو بله بله مننه اباسین صاحب بله ننګاله اباسین مننه دې خطر لا اوریدونکو بخښنه غواړم چې د ټلیفون لاین صفه نه وچی د غژغ موسم اوریدلې وي د کابل د پرلات مخکش غړی ننګاله اباسین وو چې په ټلیفون را سره لوي خبرتیا ورسته سوریه ته مخه کوي خدا افغانستان پاړه نور مطالب هم لرو بخښي لوي خبرتیا ورسته د انساني قاچاق پاړه د افغانستان په ارتباط یو مطلب لرو او بیا وړاندې سوریه ته ورسو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
راپورونه وایي چې په افغانستان کې د انسان د قاچاق د منع او مخنیوي د قانون د جوړېدو سربیره له دا ستونزه شته او د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان په دې ډول باندې په ترهګریزو بریدونو کې له هغو کسانو چې قاچاقوي یې استفاده کوي. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
په افغانستان کې د انسان د قاچاق د منع ګرځولو قانون په 2010 کال کې جوړ شو او د لومړي ځل لپاره په دې لړ کې په مستقیم ډول د بچبازۍ موضوع یاد شوه او دا پدیده منع او ګرځول شوه. یو دلیل چې افغان حکومت د بچبازۍ موجودیت تایید کړ هغه د دولت ضد وسلوالو لخوا د وسلې په توګه له هلکانو څخه کار اخیستل دي. د مهاجرت په نړیوال سازمان کې د انسان د قاچاق پر وړاندې د مبارزې د برخې رئیس پینا پاودل ویل دي چې له هغو ځوانانو هلکانو څخه چې یو وخت د جنسي استفادې لپاره تښتول کېدل اوس ترې په ځانوژونکو بریدونو کې استفاده کیږي. دا میرمن پاودل پوینا افغان حکومت هم منلی ده چې د دوی په امنیتي ځواکونو کې د بچبازۍ ځینې موارد موجود دي. په افغانستان کې د انساني قاچاق د قضیو په اړه دقیقه احصایې نشته او همدې ته په پام د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم اوس له افغان حکومت سره کار کوي چې یو ډیټابیس جوړ کړي او د انسان د قاچاق پر ضد د مبارزې د کمیسون غړي وروزي. کارپوهان وایي په افغانستان کې انساني قاچاق چې په زور ودول اجباري کارونه او جنسي تجارت هم پکې شامل دي مخ په زیاتې دوده. مینا پاودل رويټرز اژانس ته ویلي دي په افغانستان کې د قضیه اوس زیاتې او پیچلې شوې دي. هغه د بلګې په توګه روغتي مافیا یاد کړې ده چې په خبرې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د قاچاق شو انسانانو د بدن غړي پلوري. په دې برخه کې افغان سیړونکو ولی محمد کندیوال وایي په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې قانون جوړ شوی دی خو د دې قانون د عملي کولو منابع نشته. د هغه په خبره داسې ګمان کیږي چې د انساني قاچاق مخنیوي افغان حکومت ته لومړیتوب نه لري او له همدې ځایه ده چې په افغانستان کې د انساني قاچاق د قضیو د څېړلو لپاره کومه ځانګړې محکمه هم نه ده جوړه. ولی محمد کندیوال ویلي تر څو پورې چې په افغانستان کې د انسان د قاچاق د مخنیوي د قانون د عملي کولو لپاره یو مؤسسه جوړه نشي د فکر نه کوي چې دا قانون د پام وړ اغیز ولري.
تاسو لا پیغامونو
الو سلام علیکم زه د ایمان له لاسه خبره کوم من لالای دی کوم دانش په ایمان کې راول شي خلق کړی دا ډیر شي کان او پر ځای اقدام شي کړی خدای پاک دا خلق ته واسط تو کې کوه چې غوړ د ټول افغانان څخه شروع را پاتې دا شي اقدامونه وکړي ډیر څه کاری کوي او طالب څوک دی حکومت څوک دی دوار جوړ دا ولست خلق څه دي که دوه غوړ دا ولست خلکو غوړ زه فکر کوم چې یو ونی وخت ولاونه نشي دا ډیر شي اقدام خدای پاک واسط تو کې ایمان والو او ټول افغانان ته ورکړه ولاسي او دا شي اقدامونه وکړي واش لا طالبان توې چې دای مرکه خلک وری وژنې دا څو منځ لا دې څو مرکه دا پتاوکي دا خلک یمړ په دې کې یو نظامي نفر نشته ټول ملک دي یاندا کورونې استاد ماته مامي دا اوس پر مشمان خلک ورته دې دراتک په هله دي شرابه سي اما هغه دې سمته دې نه شلې درې ټول ورونو سم هیل ورزو دا دا دغه وسای او دغه جګړه دغه ملاتړ وکي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم نقیب الله نگرار د خیری ولسوالۍ نه تاسو ته مخاطب یم. زما د آزادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه. سلام نواد دا پیغام دی چې نن د خیری د ولسوالۍ د اولسونو شوراګانو مشرانو لکه د حاجي صاحب شوراغا په مشرۍ کې او د شګي اوسیدونکي ښاغلی ملک فضرعین او د ګوډیالۍ د کلي اوسیدونکي ملکانو مشر ښاغلی معلم اکبر او دغسې نور قومي مشرانو د حکومت ملاتړ اعلان وکړ. د سولې او د قانون د حاکمیت چې ټول ولس د ښاغلي اشرف غني سره د قانون په حاکمیت کې او د سولې ملاتړ کوي او د ولس ملاتړ د ولس مشر سره مکمل دی. وسلام.
دا ساجر ډول یو شمېر اوریدونکو پیغامونه وو او دا د دوی د نظر څرګندونه کوله. وړاندې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سیمې سونه هم لولو. خو سوریه ته مخه کوو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای د سوریه له ختیځ غوټې څخه تقریبا ټول وسلوال انتقال شوی دی او د سوریه پوځ اوس د سیمې نوی پوسلو کې په واک کې لري. د دمشق په څنډه کې په ختیځ غوټه کې د روسیې خونړیو جګړو له امله تر یو نیم سل ډیر ملکیان وژل شوي دي. رضوان مراد راپور لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي د دمشق له ختیځ غوټې څخه تقریبا ټول وسلوال انتقال شوی دي او د سوریې پوس اوس د دې سیمې نوی پسلو کې کنټرول په لاس کې لري. لافروف دا څرګندونه پرون په مسکو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن د مستورا سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. نوموړي وویل هڅې روانې دي چې په ختیځ غوټه کې ژوند نورمال حالت ته وګرځي. لا وسلوالو یاخانو څخه د ختیځ غوټې د برتنیولو عملیات د سوریه په وکلنه جګړه کې تر ټولو خنړی بلل کیږي. د غراز له حلب څخه ورسته د ختیځ غوټې نیول د سوریه د پوز لپاره چې د روسي هوایي ځواک ملاتړ کوي لوی بری یاد شوه ده. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د غوټې په جګړه کې څه د پاسه 1400 ملکان وشل شوی دي او زرګونه نور خلک د محل له لوګي روغتي اسانتیاو او سرپنا د نلرولو لستونز سره مخ دي. کته هم لوی د سیوادونو وټونه دل چې په 13 فبراير میاشت کې په غوټه کې د بشری مرستو در رسیدو لپاره د اوربانی او پریکړه لیک تصویب کړی خو د هڅو د پاموړ نتیجه ورن کړه. د روسي په منځګړتوب له ختیځ غوټې څخه د وسلوالو د انتقالولو د ماملې لمخې زرګونه وسلوالو د حقوی د کورنیو زرګونه غړي د سوریه بلخار ادلب ته وړل شوې دي. روسیا وای په ختیځ غوټه کې اوس یوازې د جیش الاسلام ډلې وسلوال پاتې دي چې لسیمې څخه د وټلو پاړه خبرې روانې دي. په همدې حال کې د سوریې دولتي تلویزیون ویل چې جیش الاسلام ډلې ته درې ورځې وخت ورکړ شوی چې له سیمې ووزي. کنه نو د سوریې پوځ به د سیمې د تصفیې لپاره تهاجمي عملیات پیل کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس نه ولولو، د شکرې ناروغي د مخنیوي په اړه مو اسمت څاروان لوي نوي هڅه خبروي.
د جوراب جوړولو یو کمپنۍ نیورو فابریک د ډیابټ یا شکر د ناروغانو لپاره یو ډول نوی جوراب جوړ کړی چې ځانګړي سنسرونه لري. د ځیرکی یا سمارټ جوراب د ناروغ په پښو کې د ټپ درامست کېدو احتمال څاري. د شکر ناروغان ژر جوړی شي او وینې عموما پاسان نه دري شي. له بلې خوا ناروغ پرې نه پوهیږي چې ټپی شوی او کنه دی، ځکه چې یو ډول بې حسي ورته پیدا کیږي. که ناروغ د پښې پر ټپ پوی نشي او زخم او عفونت پیدا کړي، نو ډیر ځلې یوازینی درملنه دا وي چې د پښې ټپی شوې برخه یې قطع شي. د نیورو فابریک کمپنۍ د سایرن ډیابېټیک په نوم جوراب سنسرونه لري او د شکر د ناروغانو ټپ دې ته نه پرېږدي چې خراب شي. په دې جورابو کې سنسرونه نصب شوي. دا سنسرونه په منظم ډول د پښې حرارت په شپېتو برخو کې څاري. که په یوه برخه کې د پښې تودوخه زیاته شي، معنا یې دا ده چې د پښې دا برخه ژوبله شوې ده. جوړونکي کمپنۍ وایي چې د دغو جورابو پښو کول اسانه دي او د کالو مینځلو په ماشین کې مینځل کېدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالقدیر التکین په راستولې سیمه کې د سولې چیغه اوس ولس د پرلتونو لارې راپورته کړې ده. عبدالواحد مدقیق له لوګر علی کې خدای دې وکړي چې د هلمند پرلت نتیجه ورکړي او افغانستان ته سوله راشي. ولی محمد لغزنی پراستولی اسمس کلی کلی دی کوم مظاهری چه کابل او هلمند که روانی دی مجملا ترد که و بشیر حبیبزای در لوگر لعزر نلی که ترسو چه پاکستان را تجوانده وی افغانستان تا امنیت نشرات لی.
له همدې سره د خبري مجله سرته ورسېده. په بلې خبري مجلې کې احمد شکفر احمدي له تاسو سره دی. احمدي صاحب